السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 1900 ولایتونو کې د ورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د ورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کېږي. د خبر پڼې له مخې د ورښت کچه به په بیلابیلو نقطو کې له 100 تر 150 ملي مترو اټکل شوې ده. د ملکی هوایی چلند اداره داسې مهال د سختو ورښتونو خبرداری ورکوي چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویلو په 3 ورځو کې د سیلابونو له امله 14 تنه مړه شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په لغمان ولایت کې له 2000 زیاتو میرمنو ته د کورنیو باغچو توکي برابر کړي دي. دغې ادارې نن دوشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا 2050 هغه میرمنې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورلغاړې ده. دوی د دغه ګام هدف د غذایي خوندیتوب پیاوړتیا بللې او په خبرې مالي مرسته د آسیا د پراختیا بانک ورکړې ده. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په روان 2023 میلادي کال کې له 28 میلیون زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې روسیه نن پر پلازمینه کیف بلاستیک توغندي توغولی دی. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د اوکراین د هوایي ځواکونو ویاند یوري احناد د اوکراین تلویزیون سره په خبرو کې کړې ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له S-300 او S-400 توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی دی. سملاسي د دغو بریدونو د مرګ ژوبلې او زیان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو کیف کې د خطر زنګ وهل شوی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت امریکایي سناتور لینس ګراهم د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګام روسیه تر دې اخیستل کېږي چې ګراهم د مئی په 6 د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په کتنه کې وویل روسان مړه کېږي او هغه لګښتونه تر ټولو غوره پیسې دي چې امریکا د اوکراین په ملاتړ لګولي دي. روسیې د ګراهم دغه څرګندونې غندلې، خو ګراهم پر ده د روسیې نیوکې رد کړي او ویلي دي ده یوازې د روسیې په وړاندې جګړه کې د اوکراینیانو روحیه ستایلې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه د صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. په عین حال کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن آخون هم ښاغلي اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیه او افغانستان د خلکو د اړیکو په لاخ والي ټینګار کړی دی. د ترکیې د انتخاباتو بورډ د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایې له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د دې بنسټ مشر احمد ینر پرون ماښام د 99.3% رایو لش شمیرل کېدو وروسته وویل چې اردوغان 53.1% رایې ګټلې او د هغه سیال کمال کلیچدار اوغلو 46.59% رایې خپلې کړې دي. اردوغان پرون په استانبول کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې په انتخاباتو کې د ګډون له کبله د ترکیې د خلکو مننه وکړه. کلیچدار اوغلو دغه دوهم ځلي ټاکنې په وروستیو کلونو کې تر ټولو غیر عادلانه بللې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په راپورونو کې. د ترکیه د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام ته یو شمېر افغانانو غبرګون ښکاره کړي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سولیزه توګه ټاکي، دوی هم چې ستایي باید ډېر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کېږدي.
نن د مینه هویشتمه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د لسیزې د پایل 50 کلیزې سره برابر ده. په دې پلمه مو په تیرو څو لسیزو کې د ډیموکراسۍ لوړو ژورو ته کتنه کړې ده.
دا وخت موږ ډېر ښه کادرونه درلودل. په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و. دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي.
یو استرالیای انسټیټیوټ په افغانستان کې روان بشري وضعیت په پام ویل د مرستو د ویش د سرنګوالي پاړه اندېخنو سره سره د افغانانو بنسټیز التیاوي باید له پامه ونه غورځول شي. یو شمیر بی وزلی افغانان هم د مرستو ته د شک په سترګه ګوري،
لکه دی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکو، خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مای به څوک به لیکل سوی.
او د کرکټ په باب به واوري، هغه لوبه چې ډیر مینوال لري، د کرکټ له نوم اخیستو سره د مهمو لوبغاړو نومونه مخې ته راځي، خو ډیر نور کسان هم شته چې د کرکټ په ورزش او لوبو کې مهم رول لوبوي.
د یو رسمي سیالۍ لپاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي او یو میچ ریفری. دوه لوبڅاران په میدان کې خپل دنده ترسره کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د غرض د ترکیه د ولسمشری در سره شو انتخاباتو ار 1 پر راپور سر بیر د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو، چې دا بحث مو هم د ایران او د افغانستان ترمنځ نیمروز په پوله کې د اورستو شخړو پر موضوع څرخي. خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ترکیه د ولسمشری په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبان د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام خبرګونونه راپور کړي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه د ملا محمد حسن اخوند قوله په یو پیغام کې ولسمشر اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړي او په هغه هیواد کې د ثبات پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملا حسن اخوند چارې په اوس وخت کې د هغه کفیل مولوي عبدالکبیر سرته رسوي. د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې د طالبانو دا نظر د دوی له کړنو سره په انتظار کې بولی. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا د ترکیې د جمهوریت ریاست د دویم پړاو انتخاباتو لتر سره کیدو وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته د مبارکۍ پیغام لویلا بیلغ برګونونو سره مخ شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند له قوله د مبارکۍ ترڅنګ ولیکل هیله لري چې ترکیې هیواد چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري لا قوت، ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي. د طالبان حکومت داسې مهال دا پیغام د مولا حسن اخوند له قوله خبروي او هغه ته د رئیس الوزرا خطاب کوي چې مولوي عبدالکبیر د هغه د کفیل په توګه دنده مختوړي او د اصولو پر بنسټ مولا محمد حسن اخوند اوس مهال کوم رسمي مقام نه لري. لدی ور هاخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدې پیغام ته په خبرګون کې د ټویټر یو شمیر کارونکو بیا لا بیل نظرونه مطرح کړي دي. د بیلګې په توګه د ټویټر یو کارونکي نصرت الله وفا له طالبانو پوښتلي چې ستاسې انتخابات کله دي. د خاموش پونوم د ټویټر بل کارونکي بیا لیکلي په انتخاباتو کې بریالي کاندید ته مبارکي ورکوي او خپل بیا انتخابات نه مني. ډیر نور هم ورته نظرونه شریک کړي او تر خوایده سه مهال چې مولا حسن اخون اوس کوم رسمي مقام نه لري او مولوي عبدالکبیر د کفیل په توګه پر ځای ټاکل شوی، د مولا حسن اخون له قوله د دې پیغام خپراوي له تمسخر ډک عمل بلل. حخوا د سیاسي مسایل یو شمیر شنون کې وای طالبان خپل په دیموکراتیکو پروسو او په ځانګړي ډول انتخاباتو باور نه لري، خو په نورو هیوادونو کې له تر سره کېدو هر کلی کوي. د سیاسي مسایلو په شفیق همدرد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو په خبرو او عمل کې روخانه توپیرونه لیدل کیږي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سولې ز توګه ټاکي، دوی هم چې ستایي باید ډیر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کیږدي او کوم اوسنی حالت چې دی د افغانستان ولس او خلک چې ورسره مخ دي دې حالت ته نور د پایټکې کیږي.
پخوانی ډیپلومات عزیز معارج بیا وایي په داسې حال کې چې ترکیه د طالبانو اوسنی حکومت پر رسمیت نه پیژني، دا ډول پیغام خبرولی یو بې مفهومه عمل دی.
په ترکیه کې تعلیم دی جنوسته د خزو ته د کار او اشتغال او دند اجازه ست او د جمهوریت په یا دیموکراسي پرانا کې ټاکنې هم کیږي. نو بینانه د او طالبان دا ټاکنې نه مني، د جنو خوځې هم نه مني، خزم کار نه پریدي. نو په داسې حالت کې بیا د سیاوات د اسلامي هواد په توګه مندې مبارکي ورکول دا نو انتهایی خپل ځان کم راوستل یعنی په نړۍ کې ځان خلاف د ډیپلوماټیکو خلاف د اصولو او یا ناپو ترجیح ورکول ځانته دي.
د طالبانو له حکومت مددي خبرګونونو په اړه نظر وپوښت، ځواب یې رانه کړ. خو مخکې د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د انتخاباتو په اړه ازادي رادیو ته ویلي وو اوس مهال د دې پروسې لپاره شرایط چمتو ندي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته په ټول افغانستان کې په سیاسي فعالیتونو هم بندیز لګولی او تر خواهی په خپل اوسني حکومت کې د نورو لوریو د ګډون لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. طالبان خپل اوسنی حکومت هم سرپرست معرفي کوي، خو د یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره یې د تګلارې سسرک نه لګیږي.
و امریدل چې د ترکیه د ولسمشری په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت د رئیس ولوزرا له خوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام ته یو شمېر افغانانو خبرګونونه ښکار کړي دي. د افغانستان او ترکیه ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې د 1991 کال د اپریل 9 رئیس ټینګې شوې دي. د هغه وخت چې په افغانستان کې امان الله خان وخت درلود او د ترکی ولسمشری دنده هم د هغه وخت ولسمشر مصطفی کمال اتاتورک مختورله. نن هم د مې نه وشتمه د دیموکراسي د لسیزې یعنی په افغانستان کې د دیموکراسي د لسیزې د پایل اته 50 کلی سره برابر ده. دغه لسیزه په 1945 کال کې د محمد ظاهر شاه په دوره کې د نوې دیموکراسي د اساسي قانون په تصویب سره پایل شو او تر 1953 میلادي کال پورې دوام وکړ. د حقوقي او تاریخي چارو یو شمېر پوهان د دیموکراسي لسیزې د افغانستان په تاریخ کې روښانه دوره یادوي، وایي چې د دې قانون هدف دیموکراسي د مطبوعاتو ازادي او د ښځو ازادي و. دا په داسال کې د افغانستان کې طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د جمهوري نظام اساسي قانون هم لغوه شوی او د مهال دغه هیواد کې له کوم اساسي قانون پرته د طالبانو لخوا د هیواد اداره کېږي. نور به په دې راپور کې واورو.
لنن څخه اته 50 کاله مخکې د 1945 زیږدیز کال د مې میاشتې په 9 چې 1943 لمریز کال کېږي، د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د نوې ډیموکراسۍ اساسي قانون تصویب شو. د دغه قانون ځانګړتیاوې د رسنیو ازادي، د ملي شورا جوړېدل او د ښځو د حقونو رعایتول و. دغه شان له شاهي کورنۍ پرته نورو وګړو ته په کابینه کې د غړیتوب حق په پام کې نیول شوی و. د امان الله خان د واکمنۍ د مهال نظامنامه او د نادر خان د واکمنۍ د دورې اساسي اصول وروسته دا د افغانستان لومړنی اساسي قانون و چې د 1943 مریز کال د واګي په 9 د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او 128 مادو کې تصویب شو. د پوهنتون پوهنای استاد پوهان محمد بشیر دودیال د نوې دیموکراسۍ د اساسي قانون د جزئیاتو په اړه وایي:
دا وخت مونږ ډېر ښه کادرونه درلودل، په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و. دی وزیر د عدلی و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي. نو د ده تر نظارت لاندې د پوهنتون د استادانو په شمول د حقوقو د فاکولتې د استادانو او د مخورو پارلمان د وکیلانو د ټولو په مشوره، د قاضیانو په مشوره، یو ډېر ښه اساسي قانون د افغانستان دپاره تصویب شو.
د ډیموکراسۍ په لسیزه کې 50 سید رزمانو، ډاکټر یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او موسی شفیق دندې ترسره کړي. خو ښاغلی دودیال په دې اړه چې د ډیموکراسۍ لسیزې د افغانستان خلکو ته کومې ازادۍ ورکړي وي، وویل:
هم فردی ازادی غان تضمین کړي وي، هم سیاسي فعالیتونه ته اجازه ورکړه، او تر ټولو مهمه دا چې په وخت کې آزاد مطبوعات رامنځته شول. ډېرې جریدې، ډېرې مجلې دا رامنځته شولې. دا غویا شو مجلو د طنز په ژبه حکومت نقد کاوه.
یو شمېر حقوق پوهان چې ازادي راډیو سره خبرې کړي په دې باور دي چې د ډیموکراسۍ په لسیزه کې له ټولو قانوني امتیازاتو سره سره په اساسي قانون کې د ګوندونو د فعالیت اجازه نه ورکول د هغه وخت یو له مهمو ننګونو څخه و چې د ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د کورنیو ترمنځ د شخړو لامل شو. د نوې ډیموکراسۍ له قانون وروسته په افغانستان کې څو نور اساسي قوانین تصویب شول. د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د 1955 کال اساسي قانون، د ببر کارمل د واکمنۍ پر مهال په 1990 لمریز کال کې د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت اساسي اصول، او د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال د 1968 کال اساسي قانون تصویب شو. خو د افغانستان شپږم اساسي قانون په 1992 کال کې د طالبانو له 15 کلنې واکمنۍ وروسته د حامد کرزي په انتقالي حکومت کې په 12 فصلونو او 128 مادو کې د لندې میاشتې له 22 نیټې څخه د مرغوم میاشتې تر 14 نیټې پورې د لوی جرګې لخوا تصویب شو. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات وایي: تیر اساسي قانون د ټول افغانانو لپاره ارزښتناک و او ښه منځپانګه یې درلودله. ښاغلی سادات وایي چې ټول هیوادونه د قانون درلودونکي دي او هر هیواد د یو مشروع حکومت لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري.
نبود قانون اساسي خود
دا اساسي قانون نشټوالي افغانستان منځوي کړی دی، ځکه چې دا د منشور او کنوانسیون د حقوقي احکامو پر بنسټ له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو پل دی. په اوسني وضعیت کې کله چې موږ د افغانستان د ښځو او خلکو د حقونو په اړه خبرې کوو، له قانون پرته ممکنه نه ده، ځکه چې قانون د دوی حقونه تعریفوي.
د حقوقي چارو یو بل پوه محمد رفیق شهیر وایي چې دا مهال د طالبان حکومت په ځینو مواردو کې د تیر جمهوري نظام له اساسي قانونه استفاده کوي.
امروز که نظام جمهوریت سقوط کرده و
نن چه جمهوری نظام رنگ شوی او امارات په واک شو، نو دوی کوم اساسی قانون نه در ترتیب کړي. په ځینو اداري مسایلو کې له زوړ اساسی قانون څخه کار اخلي او نور قوانین یې د شریعت پر بنسټ دي. خو دوی هڅه کوي چې د خپل لیدلوري او نظر پر بنسټ یو اساسی قانون جوړ کړي.
روس له غچې طالبان په 2021 کال کې بیاجلی په افغانستان کې واک ته ورسیدل. د دوی د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شری د چین له سفیر سره په لیدنه کې ویل چې دوی به د ظاهر شاه د واکمنۍ د مهال اساسي قانون په لږ بدلون سره په موقت ډول پلی کړي. خو د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون او نوي اساسي قانون ته د افغانستان د اړتیا په اړه د طالب چارواکو لیدلوری ویشلی دی. ځینو دوی ویلي چې اساسي قانون ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندام محمد ندیم څموده مخکې په ننګرهار ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پخواني جمهوري نظام ټول قوانین ظالمانه وو او د طالبانو حکومت لغوه کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې ویلي وو چې بې له شکه اساسي قانون د شریعت په رڼا کې تنظیم شوی، خو اوس مهال د دوی حکومت له قانون پرته کار کوي او په راتلونکي کې به قانون رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم اساسي قانون نه درلوده، پخوانی قانون لغوه کړ او د خپل حکومت اجرایات د شریعت احکامو پر بنسټ اعلان کړل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د لوی پنوم یو استرالیایي انسټیټیوټ په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته په کتو ویل دي افغانانو بنسټیز اړتیاوې باید له پامه ونه غورځول شي. د انسټیټیوټ په یو راپور کې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا چاپ خپل ویبپاڼه کې خبر کړی، له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د طالبانو لاسوهنې ته د نړیوالو اندېښنو سره سره لیکلي، د افغانانو د اقتصادي حقوقو ساتل د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. نور په دې راپور کې
یو استرالیایي انسټیټیوټ وایي داسې مهال چې له جګړه ځپلو افغانانو سره هر ډول مرستې په غیر مستقیم ډول د طالبانو د هڅولو او ملاتړ خطر له ځان سره لري، خو د دوی اړتیاوې نه باید له پامه وغورځول شي. د لوی انسټیټیوټ یو مقاله چې نن د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپله ویبپاڼه خپره کړې، د افغانانو له بشري ناورین سره مخ وضعیت ته په کتو له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د ښکېلتیا غوښتنه کړې. د انسټیټیوټ ویلي له طالبانو سره ښکېلتیا کېدای شي په افغانستان کې د یو بشري ناورین مخه ونیسي، خو دا انسټیټیوټ د دې کار د پراخو نړیوالو اغیزو د احتمال یادونه هم کوي. د لوی انسټیټیوټ زیاتوي د افغانانو د اقتصادي حقوقو ساتل د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، خو له طالبانو سره ښکېلتیا ممکن په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د دې انسټیټیوټ له قوله دا کار کېدای شي له طالبانو سره د نورو مذاکراتو لپاره هم زمینه برابره کړي. د لوی استرالیایي انسټیټیوټ همدا ډول د افغانانو د اقتصادي حقوقو د ساتلو لپاره د افغانستان د اقتصادي جوړښتونو په بیا رغولو د تمرکز غوښتنه کړې، څو د مرستو رسولو بهیر اغیزمن کړي. د انسټیټیوټ د بیلګې په توګه د افغانستان بانک د بیا رغونې یادونه کړې چې تر نړیوال څار لاندې یې چارې مخ ته یوړل شي. د طالبانو حکومت د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې په ځلونو له نړیوالې ټولنې سره د ښکېلتیا او اړیکو جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق، له ترهګرۍ سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړېدل هغه مسایل دي چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یې اړیکې ترینګلې کړي، خو طالبان دا موضوعات د افغانستان کورني مسایل بولي. د لوی انسټیټیوټ داسې مهال د افغانانو د بشري اړتیاو په پوره کېدو ټینګار کوي چې یو شمېر افغانان وایي د نړیوالو بشري مرستې د اړمنو پر ځای طالب چارواکي او په دوی پورې تړلو کسانو ته ورکول کېږي. د هلمند د مارجی ولسوالۍ یو اوسیدونکي د خپل نوم له یادولو پرته ازادي راډیو ته را لېږلي پیغام کې ویلي،
نغه د مرستو د توزیع چې شروع ده لکه دی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکو خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مای به څوک بلیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسي وای خوار او غریب را وشه یا ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای.
د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي طالب چارواکي بشری مرستې په خپلو منځونو کې ویشي.
دغه طالبانو شورو سمرستي او ترازی له بهر نه خارج نمرستي راځي بشری مرستي ورادا صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي ماغوي ته ورکول کیږي او د نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدل یاغوي ته نه رسیږي کوم شهیدان سي په ولس کې یاغوي ته نه ورکول کیږي.
په افغانستان کې بشری وضعیت ته بل هر وخت په پرتله ډیر خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر له قوله همدا اوس 23 میلیونو ډیر افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټاکنو کې تر بیا بریالیتوب یوه ورځ وروسته نن ماښام د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره خبرې کوي. که څه هم د دغو ټلیفوني خبرو اجنډا لا مشخصه نه ده، خو بایدن تیر ماښام اردوغان ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې په نړیوالو ننګونو به په ګډه کار کوي. اما حال په ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې ترکانو د اردوغان د بریا په پار له شور او زوږ ډک جشنونه جوړ کړي دي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د نړۍ بیلابیلو مشرانو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا بریا مبارکي ورکړې او له هغه سره یې د ګډ کار او همکارۍ اجمنی تازه کړې دي. رویټرز اجانس لیکلي چې د دوشنبه په ماښام به اردوغان له امریکایي سیال جو بایدن سره ټلیفوني خبرې هم وکړي. د ترکیه د ولسمشرۍ معنی ویاند ابراهیم کالین د دغو کېدونکو خبرو پخلای کړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. جو بایدن تیر ماخستان د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه او ویل چې په ګډه به د یو شمیر نړیوالو ستونزو د هواري لپاره کار کوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د نړۍ د هغو مشرانو په ډله کې دی چې اردوغان ته مبارکي ورکړي او ویلي دي د اردوغان بریا د هغه د صادقانه کار او هلو ځلو پایله ده. د ترکیه د ټاکنو ادارې بیګا اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ په دویم پړاو ټاکنو کې چې د یک شنبه په ورځ تر سره شوې 53.1% رای خپلې کړې دي. د هغه سیال کمال کلچدار اوغلو 45.95% رای خپلې کړې وي. اردوغان له تیرو شلو کلونو راهیسې د ترکیه د ولسمشر او صدر اعظم په توګه فعالیت کوي او اوس د واکمنۍ درېمه لسیزه په ټاکنو کې په بلې بریا سره پیل کړه. د هغه بریا ته په ترکیه او بهر کې ترکانو جشنونه هم جوړ کړي وو.
انکارا ایدنلانسن یقین شکر ترکیه ایدنلانسن.
دا په انقره کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مخته د لسګونو زره هغو کسانو غونډه ده چې تیر ماخستان په ټاکنو کې د رجب طیب اردوغان د بریا په پار راټول شوي وو. اردوغان دغه غونډې ته په وینا کې له خلکو په ټاکنو کې د ګډون لپاره مننه وکړه. پر ترکیه سربیره یو شمیر نورو هیوادونو له هغې ډلې جرمني کې هم چې د راپورونو له مخې ترک اتباعو یې 80% رایه اردوغان ته ورکړې وه د خوښۍ جشنونه جوړ شوي وو. اسوسییټډ پریس خبری اجانس هغه ویډیوګان خبرې کړې چې خې په جرمني کې ترکان په سړکونو کې د خوښۍ ننداري کوي او د ترکیه بیرغونه لګدوي. د اردوغان مخالفان بیا د هغه په بریا خوښ نه دي او ویلي دي د ټاکنو له پایلو وروسته ناهیلي شوي دي. د اردوغان اصلي سیال کمال کلچدار اوغلو بیا د یکشنبه ورځ ټاکنې په وروستیو کلونو کې تر ټولو غیر عادلانه بللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړم. علي بشیر ته بغوښ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
برتانوي میل آنلاین خبرونه د ایران او طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شنبې ورځې پر وسلواله نشته لیکنه خبره کړې چې دواړو لوریو ته مرګ جوړه واړوله. د خبرونه په لیکنه دا پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو چټک زیاتوالی شي او داسې وخت پیښیږي چې کابل او تهران د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر لڅمو دی لانجه لري. هر لوري د شنبه ورځې د شخړې د پیل ملامتي پر بل اچوي. خو د ایران دولتي اجانس ایرنا د پولیسو د مرستیال جنرال قاسم رضایی خبري راخسته چې طالبان یې د شنبه په سهار د ډزو په پیل تورن کړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا ویلي ډزې لومړی د ایران له لوري پیل شوې. ایرنا د ایران د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې په نشته کې چې د نیمروز کانګ ولسوالۍ ته څیرمه په یوه سرحدي سیمه کې سوې د ایران دوه سرحدي ساتونکي وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. خو د خپرونې په لیکنه دغه شمیر شایي تر دې زیات وي. د ایران نیمه رسمي انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز بیا د ایران د سرحدي ساتونکو د وژل سوي شمیر درې یاد کړی دی. د میل آنلاین په لیکنه د حال وش په نوم د عدالت غوښتنې ډلې چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې بلوڅانو پر اړوندو مسایلو راپورونه خپروي یوه ویډیو خپره کړې چې په کې له لیرې فاصلې طالبان د ایران پر لوري د ډزو په حال کې ښکاري. د میل آنلاین په لیکنه دا وسلواله شخړه داسې وخت کېږي چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روانه میلادي میاشت خبرداری ورکړ چې طالبانو د هلمند له رود څخه د ایران د اوبو له حقه سرغړونه کړې ده. دا په ایران کې چې له دیرش کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی، د اوبو پر سر له اوږدې مودې د کړکیچونو په تړاو تر ټولو سختې څرګندونې ګڼل کېږي. بلومبرګ خبرونې هم پر دې موضوع لیکنه خپره کړې ده او په یوه برخه کې ویلي د طالبانو او ایران ترمنځ تازه نښته داسې وخت کېږي چې افغانستان او ایران په وروستیو کې د هلمند د اوبو د حق پر سر په جنجال دي. ایران تور لګولی چې طالبان د اوبو په اړه له هغې موافقې سرغړونه کوي چې په 1993 کال کې لاسلیک سوې وه او په هغه کې دا ټاکل سوې وه چې ایران ته باید څومره اوبه ورکړل سي. د بلومبرګ خپرونې په لیکنه په هغه موافقه کې دا هم مشخصه سوې وه چې ایران د اوبو د سطحې ارزونې ته لاسرسی ولري. د لیکنې په وینا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره اونۍ په سیستان بلوچستان ولایت کې د وینا پر مهال له طالبانو غوښتنه وکړه چې د اوبو په اړه سوې موافقه رعایت کړي. د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د 1950 لمریز کال تړون ته ژمن دي، خو دوی زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند اوبه د پام وړ کمې سوي دي.
کرکټ هغه لوبه چې په افغانستان کې ډیر مینوال لري، لکه د نورو لوبو په څیر د کرکټ له نوم اخیستو سره د مهمو لوبغاړو نومونه مخې ته راځي. خو ډیر نور کسان هم شته چې د کرکټ په ورزش او لوبو کې مهم رول لوبوي. دا مهم کسان لوبڅاران، د لوبې ریفری یا میچ ریفری دي. د ازادي راډیو خبریال سنا کاکل د افغانستان د کرکټ بورډ له میچ ریفری حمیم تلوار سره د مرکې پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی.
دیش کلن حمیم تلوار حمید لشپگو کلونو رهیت سید افغانستان لکرکت بورد سره دلوبه یا میچ ریفری دنده لری. نوموڑه ده کرکت پا سیالیو که دلوب سرانو او میچ ریفری ده دندو پارده وایی.
د یو رسمي سیالۍ د پاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي او یو میچ ریفری. دوه لوبڅاران په میدان کې خپل دنده تر سره کوي، یو د ټي وی لوبڅار چې د ټي وی لوبونه کې خپل دنده، څلورم لوبڅار د لوبغاړو د ډریسینګ رومونو مخې ته خپل دنده تر سره کوي، الته ناست یو د غوي ټول کارونه دا څاري. پنځم کس چې میچ ریفری ورته ویل کیږي د آی سی سی لوري یا د هوم بورډ لوري د باصلاحیت نماینده په حساب باندې الته لګل کیږي ترڅو وګوري او وڅاري چې لوبې ټول د آی سی سی د قوانینو پر رڼا کې تر سره کیږي او سرغړونه او یا کومه کمی ذاتی رامنځته نشي.
حمیم تلور وایي د لوبې د ریفری دندې او مسؤلیتونه په درې برخو ویشل کېږي چې د لوبې پیل، بهیر او پای دی. د نوموړي په خبره د لوبې ریفری د سیالۍ له پیل دوه ورځې وړاندې خپل دنده پیلوي او د نورو لوبڅارانو په شتون کې د دواړو ټیمونو له کپتانونو، مدیرانو او دغه شان له روزونکو سره ناسته ترسره کوي او د آی سی سی یا د نړیوال کرکټ شورا ټول قوانین مطرح کوي چې کومه سرغړونه ونه شي. ښاغلی تلور د لوبې په بهیر او پای کې د میچ ریفری یا د لوبې د ریفری د مسؤلیتونو په اړه داسې وایي:
د میچ د شروع کېدو سره سم میچ ریفری د لوبڅارانو مانیټورینګ کوي او د هغوی پریکړې څاري، د هغوی د پریکړو د سم او د ناسم قضاوت کوي. همدغه شان د سیالۍ له ختمېدو وروسته میچ ریفری د څلور واړو لوبڅارانو سره ناسته ترسره کوي او هغوی ته د هغوی د سم او ناسمو پر پریکړو په اړه معلومات ورکول کیږي او د لوبڅارانو څخه هم هر اړخیز معلومات ترلاسه کیږي. میچ ریفری د وشتنځي راپور یا د پیچ راپور دام آی سی سی ته لیږي.
د یادونه ده چې ښاغلی تلوار د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د لوبې ریفری په توګه ټاکل شوی و. نو موړې په دې اړه خپل احساسات داسي څرګندوي.
ډیر زیات د خوشاله احساس میکول چې د لومړي افغان میچ ریپری په هیڅ د پاکستان او افغانستان په ستر سیالیو کې د دستورو لوبغاړو راشد خان او شاداب ترمنځ ولاړم او په نړیوال ډګر کې مې د ګران هیواد افغانستان نمائندګي کوله. رښتیا هم دا د ویاړ او افتخار ځای و چې په لومړي ځل افغان میچ ریپری ته د نړیوالو لوبو د کنټرول او نظارت مسؤلیت ورکړل شوی و.
افغانستان که څه هم د کرکټ کوونکو هیوادونو په قطار کې ځوان دی، خو لوبغاړي په خلوبه کوي او ډیر ځله یې په خپلو ښو لوبو سره بریاوې خپلې کړې دي. د لوبغاړو په شان لوبڅاران او میچ ریفریان هم په خپل کار کې نوي دي، خو په مهمو لوبو کې په ښې لوبڅاري او ریفریتوب سره د کرکټ د مینهوالو پام ځان ته اړولی دی.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوی او وړاندې دی ازادي راډیو 15 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي شخړو پر موضوع څرخي. په څو شیبو کې زما همکار اسدالله لودین مختوري خو په افغانستان کې د مازدیګر څلورې مې بجې شو یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په لغمان ولایت کې له 2000 زیاتو میرمنو ته د کورنیو باغچو توکي برابر کړي. دغه ادارې نن دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا 2050 هغه میرمنې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده. دوی د دغه ګام هدف د غذایی خوندیتوب پیاوړتیا بلل او په خبرې مالی مرستې د آسیا د پراختیایي بانک ورکړې ده. د اوکراین هوایی ځواکونو ویلي روسیه نن په پلازمېنه کې بلاستیک توغندي توغولی دي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې دا خبره د اوکراین د هوایی ځواکونو ویان یوری اهناف د اوکراین تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له S-300 او S-400 توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی دی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړۍ والو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. د غراز طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون هم اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیه او افغانستان د خلکو د اړیکو په لاخ والی ټینګار کړی دی. د ترکیه د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د دې بنسټ مشر احمد ینر وویل چې اردوغان له د شمیرل شو رایو 53.41 رایخ ګټلی او د هغه سیال کمال کلیجدارو غلو 46.59 رایخ پلی کړی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ایران او افغانستان ترمنز د هلمند سیند د حقابې پر سر لانجو وروسته تیره شنبه د دواړو هیوادونو پولیساتی خپلو کې سره ونښتل. په دغه جګړې کې دواړو لورو ته یو کس وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. ایرانی چارواکو او د طالبانو د حکومت مشرانو وویل چې د جګړې د لامل په اړه یې پلټنه پیل کړې او دواړو لورو ویلي چې شته ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. تر دې وړاندې هم څو ځله د ایران او د طالبانو د حکومت پولیساتی یو بل ته لاس په ماشه شوي. پښتنې دادی چې دغه ډول نښتې ولې رامنځته کیږي؟ دغه جګړې د افغانانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر ژوند څه اغېز کوي چې ایران کې کډوال دي؟ د ایران او افغانستان ترمنځ د شته یو شمېر ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړې کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکې نثار احمد شیرزای، ژورنالیست او د چارو شنونکې شفیق همدرد، او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال او څیړونکې حکمت الله اعظمي. ټولو ملمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار مې طاهر روخان دی. راته وایي چې دوه ملمانه ښاغلی شیرزای او ښاغلی همدرد سټډیو ته وصل شوې دي. هڅه کوي چې له ښاغلي حکمت اعظمي سره هم اړیکه اټینګ شي. اخر اغلی راځي شیرزای صاحب، بس له تاسو نه پایل کو، تاسو دغه پسیما کې بدلونونه او تحولات لنګ دي ساری، څه فکر کوي څه لامل شو چې د ایران او د طالبانو د حکومت پولیساتي ځواکونه خپل کې سره ونختل؟ فکر کوي همغه د وبود سر لانجا و چې د هټه ورسیده، او کنه د وبود حق موضوع او بیل موضوع د دوی اواز هغه اشخاص کې سره ونختل چې په خوای هم کړی وي؟
لودین صاحب سلامونه ونه کړي تاسو ته، درنه میلمه ته او قدرمند اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته. وګورئ، مار کله وایي دا طالبانو د سکایا طالبان ګروپ کې دوی ډیپلوماسي او فعال ډیپلوماسي سیستم نه لري. د دغه ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دا اول ځل نه ده، دغه د 15 اگست تیر کال د 15 اگست نه رئیس سو ځل ایران سره نه خطه ده، دوی پاکستان سره نه خطه ده، دوی ترکمنستان، ازبکستان، دوی زایون سره پلانجه کې پات شوی ده. دوی هر کله دا عوام دا کوي چې د افغانستان نوري وادو ته خطر نشته. یو ځل داسې خبرې کوي، او بل ورځ هر ورځ مونږ ګورو چې یو ګاونډي بل ګاونډي د دوی نه شکایت کوي، کله به په چمن کې جګړې وي، کله به په تورخم کې، کله په اسلام قلعه کې، کله به نیمروز پرا کې. دا د یو فعال ډیپلوماسي نظر لیدو په نتیجه کې دغه نښتې را روان ده، او دا نښتې اول ظلم نه ده، دا یوازې دوبن خط نه ده. مونږ په وفتاس یاد لرو اوساتو چې د مواد مخدر قاچاقبران په سرحد کې ډیره فعاله ده، از ډیرې همدا خبره ده، همدغه خط د قاچاقبران ترمنځ هم کیږي. اوبه مسله دا اول ځل ده چې د اوبه مسله پیدا شوې ده. دا چې طالبان فعال ډیپلوماسي نه لري، فعال نه ده په دې شرطونه باندې، او دوی سره مسلکي کسان نه ده.
بله،
کوم کسان چې په دې شرطونه باندې خبر وي په هغه سره خلک دوی سره نشته. کنه نو کده اوبه مسله وای په کار وشه د ډیپلوماسي په دلارې نه، د دوی ته ایرانیان ته خوده، خو ایرانیان هم ډیره کوشش وکړه، دوی طلبي ګریانې وکړه، سفارت ورکړ، تو ورکړه، شین چراغونه ایران دې ډیر دوی ته و خوده، خو دوی ونه شو کولای چې دغه شین چراغ نه خپل ځان ته استفاده وکړي، افغانستان ملت ته استفاده وکړي. دا چې دوی افغانستان ملت ته، افغانستان خاورې ته، افغانستان ملي منافع ته ژمن خلک نه دي، د دغه نتیج په نتیجه دغه څه مشکلات
سره مننه شیرزاد صاحب سلامات او سرازی چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. همدرد صاحب تاسو هم ستړي مشي. ستاسو په نظر ښاغلی شیرزی ویل چې د طالبانو ډیپلوماسي ډیره کمزورې ده، همدې لقبل له ګاونډي سره کله ناکله دغه سرحدي شخړې کوي، اما برعکس که وکتل سي په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پر ولسمشر هم توند نیوکه وشوي، حتی د خپل د ایران د نن زینو کسانو، حتی دینی علماوي د ایران ولسمشر ته ویل چې په کومه لهجه چې هغه وغږی د مثلا د هلمند د اوبو د حقابي موضوع راپور تکړه ډیپلوماټیک لهجه هغه هم نه وکارولې. ستاسو په نظر دغه شخړې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب تاسو ته، تاسو ملمنو خدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د اوسنی حاکم رژیم ډیپلوماسي ضعیفه ده، لیکن د منطقي دغه هیوادونه چې په تیرو تقریبا سلبیختو 15 سلبیختو کلونو کې په افغانستان کې اور بل و جنگ و، دوی هم خپل ونډه درلودله، او په مختلفو برخو کې تر اوسه پورې ودغه ورته پوکای والی دی، لمن یې والی ده. نو په دې اساس باندې د افغانستان په عامو خلکو کې دغه هیوادونو د پاره یو نفرت، یو کرکه موجوده ده، ځکه د افغانستان خلک پوهیږي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې داسې و چې جنګونه تر یو حده پورې نړیوال و، لیکن همدغه منطقي د منطقي هیوادونو او دغه همسایګانو د افغانستان ډېره سو استفاده وکړله. نو یو کرکه په عام ولس کې هغه موجوده ده، که هغه پخواني حکومتونه و، که هغه اوسنی دغه حاکم رژیم دی. نو په دې اساس باندې دغه عکس العملونه داسې رامنځته کیږي. او له بل طرفه کومه ژبه چې د ایران ولسمشر وکاروله، کومې خبرې چې دوی وکړلې، یا د دوی هغه د نظامي ځواکونو هغه مرستیال وکړلې، او تر هغې وروسته د دوی د غزینو چارواکو د پارلمان غړو وکړلې، زه فکر کوم هغه هم غیر ډیپلوماټیکي وي، او هغه هم د داسې یو هیواد او داسې یو دولت نه پاتې کیږي چې هغه د سروي کال په قدرت کې وي. هغه هم د اوسنی حاکم رژیم نباتره ډیپلوماسي یعنی دوی هم کارولې ده. نو د منطقي ځینې هیوادونو د بده بخت افغانستان ته داسې د یو متا پسترګ باندې داسې یو مارکیټ پسترګ باندې ګوري. دوی غواړي چې هر وخت له دغه هیواد نه چې دغه استفاده وکړي سو استفاده وکړي، خو بدبختي ده چې موږ مجبورې هم شته دي.
و کور ودان هم در صبر سبب په مجبورۍ خبري وکړه چې د حکمت الله اعظمي صاحب د سر خبري هم ورو اعظمي صاحب ستړي مشي، تاسو هم دغه د سولې او شخړې مسلې څېړنه پکوي، تاسو په نظر د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي شخړې چې لکبل ادوار خو ته یو یو کس وجل شو او څو نفر نور ټپيان شول، لامل پسې کې بولې فکر کوي د اوبو موضوع ده او کنه د اوبو موضوع بیل ده د سیاسي موضوع ده او د دو نور ملمنو پټکو د ډیپلوماټیک دزګه کمزوري ده؟
نو دین ستاسو ملمنو ته او اوریدونکو ته له سلامونه وړاندې کوم. ګری طالبان او ایران د دې تاریخچه کو کتلې سي یو ډیره خنړی تاریخچه ده. اته نیو کالونو کې نو ساتنه نیو کې ایران د پلمسان پکې په مزار شي یو یل کې وی او بیا دی اته جنگ ته نيسته کې اګه ورسته په 2001 کال کې کوم د بلاو مار د کور سره کوم ملکی وی د طالب چارواکو ادا دا د چې او ایران لاسلو نو لري د تاریخ شړ دی مهمه ده ترڅو دا راوړل تشویق فقط د طالبانو کوم انسرجنسي یا کوم جنگ چې و ده افغانی جمهوریت پر وړاندې ایران دا فرصت وګڼي چې ترڅو د امریکا سره اختلافات درلودل ځینې طالب رهبران ته دا وی سره لاس یو کې چې ترڅو ناتو په بلموم او امریکا بالخصوص دوی ته یو نوی سردربۍ په افغانستان کې جوړ کړي. نو ایران د خپل منافعو په تعقیب کې د طالبان څخه د وسیلې په هیڅ باندې استفاده وکړه. نور د دې نه اخواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکت ډېر کم لري په ځینې مسایلو کې اصلا نه لري. د دینی اړخ کې وکتلی شي په سبي اړخ وکتلی شي هغه یو بحث دی، مګر زه فکر کوم د دې تر مابین مشارکت ډېر کم بالخصوص د کله چې د یو د یو نظام په هیڅ باندې د دوه نظامونو په هیڅ دی ډول او کتلې چې په کوم مشارکت کم د طالب په هیڅ دی وډاله ایران په هیڅ دی د یو نظام مشارکت به ویل چې نو افراد تر مابین، مګر کله چې طالب حاکم وډاله ګرځي بیا د مشارکت لمین دی. نو زه فکر کوم دا طبیعي خبره ده د تر مابین په دغه جلون راپورته کیږي دا بل هم
او اعظمي صاحب او بخیر تاسو وایئ چې مشترکات کم دي، اما مخکې ورته شیرزي صاحب هم اشاره وکړه چې ایران طالبانو ته شین څراغ ښکاره کړ سفارت ته ورته وسپاره پخوانی ډیپلوماټان یې وستل. زمين کې تاسو پخوانیو جګړو ته اشاره وکړه، مثلا ک یو بل مشترک ټکی وکتل سی هغه د ایران د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په زغرد دښمنی لري له امریکا سره له لویدیز سره او طالبانو هم شل کال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه. فکر نه کوي چې استاد اسټی کی چې لا هم ایران او د طالبانو حکومت غواړي چې خپل کې سره اړیکې ورغوي ځکه یو بل ته ممکن اړتیا ولري؟
نو دین صاحب زه کوم دا به د شین څراغون ښکار سوي دي دا د دې وجه څخه چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نو غوښتل چې طالب چې کله به په کابل ته راځي واک په لاس کې نیسي دا ځان څخه دښمن جوړ کړي. کوم نسبی د افراد تر مابین چې کوم د ستي جوړ کړو او څل چاغه کوي سي، مګر باس دا د فکر کوم طالب هم په دې ډیر واضح په یوه شي ده ایران سره پورا دوستي کول دا پر دی پر دی پر اړیکو باندې د غرب سره بل خصوص بس تاثیر کولای شي. نو کچېره طالب ته یو انتخاب ورکول کیږي چې منتخه یا بل خصوص په منتخه کې داسې وادونه چې د غرب یا د امریکا سره اړیکې شې نه لري، د انتخاب کې غرب زه فکر کوم د طالبان خپل د غرب دا روابط ترجیح ورکوي چې د غرب سره بهتره وي نسبته ایران ته. زه فکر نه کوم چې دغه د موقتی دوستي چې کوم د ایران سره وي په ډېر ښه لیول باندې دا دی پایدار اوسېږي.
ډیپلوماسي کمزوري او دغه راز د طالبانو او د ایران ترمنز د زینو یا د مهمو مشترکاتو نشتون د دې لامل کې چې دغه ډول شخړې رامنځته کیږي. اما تل دغه ډول شخړو قربانیان عام وګړي وي، افغانان وي، خصوصا شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې اوسي، او د روسي راپورونو لمخه دغه کډوال شمیر هم زیات شوی دی روس تر دې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول. هغه افغانان ته چې ژوند ورته تاریخ وو پاکستان او ایران اسانه لارې وی چې دوی له افغانستان خپل سرونه وېستل او اوس اکثره په همدې دوه غونډوي هوادونو کې اوسېږي. شیرزاد صاحب، له تاسو نه پوښتم چې څه فکر کوي دغه ډول سرحدي شخړې د افغانانو په ژوند باندې، خصوصا د هغو افغانانو په ژوند چې په ایران کې اوسي، یا په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول، د هغوی په ژوند او سرنوشت باندې څه اغیز کولای شي؟
لونی صاحب، بالکل دغه منفی اغیز لري په کوم کډوال په ایران کې په شتم لري، او خاص دغه 15 اگست نه رئیس چې کوم نظامیان هلته تللی ده هغوی دپاره ډېر خطر ده. دې کې 200 عمله ده، دې کې نور برنامه هم شته. یو خو تاسو وګورئ، چین او پاکستان هم دې وختونو د طالبان نه شکایت لري. دا پروګرام هغوی باندې کوي چې طالبان دوی مصروفی په کاسته په دې کې لاسونه شته، د چین او پاکستان لاسونه شته. دې غشکره دا چې دوی غواړي طالبان اخواته مصروف شي چې پاکستان او چین لږ آرام شي او خپل کارونه وکړي، استخباراتي کارونه. یو خبره ده. بل هغه پاکستان غواړي چې کوم نظامیان چې تللی ده هغوی ته لانجه پیدا شي، پوهېږي چې که دغه سرحدي ستونزه پیدا شي دغه کډواله ته مشکلات رامنځته کېږي. بله خبره چې ایران په تیرو کالونو کې چې طالبان سره رابطې درلوده، دوی کوشش کوله یا مطمئنه وه چې څه ناڅه د طالبانو جنګي ماشین زموږ په واک کې شته. خو کله چې طالبان په واک کې راغی، ایران څومره چې شین څراغونه دوی ته وښودله، نږدې شو دوی سره مرستې ورکړه، لابیګریان یې وکړله، ناستې وکړل، دوی دپاره ډېر کوښښ وکړه چې دوی ته ټول دنیا په رسمیت وپېژني. بیا سربېره په دې ایران پوه شو چې نه، کوم کسان چې دوی سره په رابطه وو، په دغه چې دوی پوست په قدرت راغی، دا د ایران پلانونه نه شي کامیابېده. ایران ورځ په ورځ دوی نه ناامید شو، دوی ته یو ځان دپاره یو خطر حساب کړه. خاص چې دغه بشیر نورزای کوشش شو د زندان نه د امریکا نه، ایران په استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا څه برنامه لري په دغه بشیر نورزای د خوشی کېدو دپاره. بشیر نورزای هغه شخص ده چې په سیستان او بلوچستان د ایران دننه د قاچاقبران او منځ کې ډېره لوی لاس لري. بشیر نورزای یوازې کولی شي چې یوازې دغه بلوچستان او سیستان دا نام نه کې ایران نامي دپاره دا ډېره فعاله سړی ده، او په یو برنامه کې د امریکایان خوشی کړی ده، راغلی ده، کار کوي، د هر څه سیوي د ایران چې ولسمشر کوم خبره چوکړله، ما د خو واورېدله بیا د ایران رسنه تقیب کړه. ایران په دې فکر ده چې خب اول خو اشتباهی وکړله، غلطي وکړله، د ټول افغانانو په خلاف، د خندار د خلاف، تقاضا په خلاف دوی سره نږدې وشو، سفارت یې ورته وکړله، بیګریان یې وکړله د خپل ګټو په خاطر. چې ناامید شو اوس ایران ولسمشر په دې باندې اوس هم په ډاګه وویله، وزیر خارجه وویله، ټول مشران وویله چې طالبان او افغانستان ملت ګیل ده. هغوی ایران طالبان په د افغانستان د حکومت په نوم هم نه پیژني، د افغانستان وګړو په نام هم دوی سازاوتن. هغوی اوس په ډاګه وایي چې یو شته، یو حصه د افغانانو شته، ټول افغانان نه ده. که د ولسمشر ایران ولسمشر افغانستان خلکو ته ویلی وو یا افغانستان حکومت ماتویل او نو دغه غبرګون د ټول افغانان د خوا کېدل، اوس هغه یوازې کسب کوي کړي د سختار وکړي طالبان ته ورکړي، او طالبان د افغانستان وګړو په حساب کې نه دي.
خو طالبان بیا افغانستان واکمن دي، حقوقي ځان د افغانانو استاذي بولي، او دغه راز تل ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاورې به نورو ته ګواښونه نه پیښیږي. په هر حال کاش کې مو د طالبانو یو استازی هم درلود دی بحث کې. شیرزای صاحب چې خپل ځان دفاع کړی و، اما دوی خبرې نه کوي. دوی متاسفانه اکثره وخت بحثونو ته نه حاضرېږي، ویندویان حاضر نه دي چې بحثونو ته راشي. فقط هغه خپل دریځونه ویلي دي چې موږ هم مجبور یو چې د دوی د دریزونو یادونه وکوت ځکه چې بحث یو طرفه رانسی ښاغلی همدرد ستاسو په نظر باندې د غستونز وس رامنس تشولې شیرزی صاحب ورته اشاره وکړه چې د افغانانو ژوند هم ورسره متاثر کیږي فکر کوي چې د اوبو لانجا یا د افغانستان او د ایران ترمنز لانجا په دې ارزي چې مثلا وسلوال د پکې وو جلسې د دواړو طرفو کنا د ډیپلوماټیک لارې چارې ستا ځکه د ایران سیاسي ډیپلوماسي هم فعال ده مثلا د طالبانو هم دواړه هیوادونه یو بل پلازمینو کې سفارتونه هم لري قونسلګری هم لري کله چې قونسلګری وی ډیپلوماټیک دزګاوی والی فکر کوي شخړې رامنځته سي والی ډیپلوماټیک لار نه خپلېږي د ستونزو د حل لپاره
یو خدا سي ده چې د غوسنۍ حاکم رژیم چې ده یغه د یو غیر منظم ډله ده یعنی وغوی و دې ته چې لوی درستیز ته وزیر دفاع ته یا دې ته غوږ ونیسي کله چې دغه یو حالت سره مخ کیږي نو دوی په خپله باندې غذایی قومندانان اقدام کوي او په تیرو دوه کلونو کې تقریبا دا د ډیر شم زل دی چې د منطقې د هیوادونو سره دوی جګړه کوي یعنی معنا دا ده چې دوی غذایی قومندانان دغه عکس العمل ښیي تر دې په خوا مثلا په کونړ باندې به زموږه بمباری کېدلې لیکن دې طرف ته کوم عکس العمل نه و ځکه غلطه سیاسي معاملات وو او داس یو سیستم وو چې د پاسنه رهبری کېده اوس زه فکر کوم چې غزایی خلک چې دي ځای قومندانان چې دی هغه ودې ته نه ګوري تر ټولو نه لوی لامل دغه جنگونو د گاونډي هیوادونو سره مده غدې چې وګوي پخپل اقدام کوي بل مسله دا ده چې زه فکر کوم د ایران توقعات د افغانستان د ډیر شوی دی غوی د اوبو پاړه باندې او همدارز د دانشې توکو د قاچاق پاړه او د مهاجرو او د ژوند نورو مسایلو پاړه باندې دغه د افغانستان لوی تقاضا وی لري دغه کوم کډوال چې زموږه واغه طرف ته دی په دې تیرو سلويختو کلونو کې حالت وو دا اوسم ور ډیر شوی دی د دې نه سو استفاده کوي او دغه د افغانستان هغه خوګه ګوت ته چې دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کوي نو د ډیپلوماسۍ لارې خوشته دي خو هغه خبرې چې د دوی دغه لوړپوړو چارواکي مثلا اوس راغلی وو د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلی وو د دوی غوښتنې د هغه قراردادونو او د هغه اصول او د هغه قوانینو لمخې چې مخکې ټاکل شوی دی تړونونه شوی دی دغه خلاف دی دوی
بل هم درس فکر کوي ایران له طالبانو مشخصا څغواړي مخکې اشاره ورته وکړه خاغلی اعظمي او دغه راز خاغلی شیرزي چې ایران د مجبوریت لمخې طالبانو سره تعامل کوي څغواړي د ایران مجبوریت څه ده اړتیا څه ده او له طالبانو سره د تعامل لاره دوی څغواړي ترلاسه کوي
دوی خو مخکې اشاره ورته وشول د دوی مشترک ټکی چې دی هغه دغه د داعش شتون دی په منطقه کې ځانګړې توګه په افغانستان کې چې دوی د دې نه ډېر ډاریږي او څو عملی هم په دې تور څو کلونو کې په هغه کې وشولې او دوی تقریبا هغه لس دولس کلونه په عراق او په سوریه کې د دې سره مبارزه وکړل او ډارې دغه و چې د افغانستان چې وګده پوله له ایران سره لري د دې ځای نه وروانه وړي او په هغه ځای کې دوی هم ځینې داسې خلک لري مثلا سیستان او بلوچستان او زاهدان او دغه ځایونو کې تر ډېره د پوری سنیان شته دي یعنی دوی په دې نه ډارېدل چې کېدای شي ته یو خطر شي یو مشترک ټکی د دغه دواړو هیوادونو یا په اصطلاح باندې د طالبانو او د ایران د حکومت دغه وو چې دوی د داعش په وړاندې باندې چې دوی فکر کوي یو غربي پروژه و د دې په وړاندې باندې مقابله وکي یعنی د ایران داس فکر کاوه او بل اړتیا دغه د چي خو مارکیټ تم ضرورت لري اقتصادي مسایل تم ضرورت لري تاسو کوم نو ګوري دغه کوم حالت رسیدلې دي په اقتصادي لحاظ باندې دوی ضرورت لري چې خپل تیل خپل خوراکي توکي خپل زنور مسایل هغه یو مارکیټ ولري علاوه دینه چې زینو د منځنۍ اسیا زینو هیوادونو ته دوی خپل صادرات لري افغانستان هم یو خه مارکیټ د دوی د کارونو د پاره کېدل شي بل په منطقه کې ایران کوم داسې بل هیواد نه لري چې هغه د تر ډیره د پوری
د لوډیستر بندیزونو لاندې هم د یوازنی هیوادونو هم د سیمې گاوند د منځنی ختیځ ورته پاتې دي کور ودان هم در صاحب اعظمي صاحب د غشخړې کې دوام کوي ورته مخکې هم در صاحب اشاره وکړه چې ډیر سمزل کڅو ډیر سمزل د چې دغه ډول شخړې کیږي خصوصا له ایران سره چې اوس ور سره طالبان تعامل هم لري په مجموع کې د طالبانو سیاسي ډیپلوماسۍ ته څومره زیان رسوي مخکې اشاره وسو چې ځینې قومندانان د طالبانو محلي قومندانان په ولایتونو کې خپل تصمیم نیسي، بل دې چې ډیپلوماسي ته غوږ کېږدي، مشرانو ته غوږ کېږدي، په خپل احساسات کېږي، ځوانان ورمختکی جګړې ته لاس اچوي، سره لدې چې د خبرو لارې چارې یا د خبرو چینلونه هم شته. د طالبانو د حکومت راتلونکي لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي؟
لودین صاحب ګورې، یو شی به ډېر واضح وکتلی شي، د ګاونډي هیوادونو همکاري و د طالبانو سره د 2001 کال نه وروسته تر 2021 کال پورې چې یو عمده فاکتور چې طالب کوي سي او د دې جوګاسي چې جمهوریت ته سپورت وایي او به نظام تراس، نو که چیرې ګاونډي هیوادونو د طالبانو څخه تعدید ام احساسي په دې مطمئنه شي چې هغه نورې ګزینې نور انتخابونه د ځان لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولای شي. ګورې په نوم د طالبانو په اول دوران د ورکیم ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي د طالبان پر خلاف باندې، اوس هم داسې افراد شته، بالخصوص هغه افراد چې ایران پښریه کې د فاطمی د ترامالاندې استفاده کول هغه په افغانستان کې څلور کې طالبان پر وړاندې، نو د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخ په خرابیدلو اړیکې فکر کوم د طالبان د نظام وخت هم را کموي، اگر چې د طالبان د نظام وخت شو کتلای شي خپل د مسایل کې نور مشکلات چې کم لري هغه خپل ډېر لانس کاری. مګر دا
تاسو وایئ چې ګاونډي هیوادونه کولای شي طالبانو ته سرخوګای په اسانه رامنځته کړي، تیر تاریخ ته پکتو، کورنۍ جګړو ته پکتو، ګاونډیان مثلا د افغانستان په مسله کې رول لري. راځي چې باس رورو راټول کو، اعظمي صاحب فکر کوي طالبان به دغه سل انجود مدیریت ورتیا ولري او به کولای شي چې نور افغانان له جګړو نه خلاص کړي او بل اخره هیڅ یو ګاونډي هیوا ته هم اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې به بل جګړې ته لمن وهي؟ طالبان دغه سي وضعیت د مدیریت واک لري یا صلاحیت او واسه لري؟ او کې لري ولې تر اوسه فکر کوي په عملي کې دوه کې پات راغلي پلانډو کې اعظمي صاحب خپل تفسیر راته وکي بیا به د نورو مېلمنو د پای نظرونه هم وورو.
لوین صاحب کاستن نه ځکه کوم طالب د دې ظرفیت نه لري، استعداد نه لري چې دا نظام وچلوي او یم د امسایګانو سره سره روابط وساتي، او په دې کې ګور د سکوت نمخ کې طالب چارواکو په کتر کې شناسو دی ډیر واضح ویل چې موږ د یو وزارت چلولو استعداد نه لرو، او دا خبره حقیقت ده. طالبان زه فکر کوم که غواړي چې افغانستان ته لا هم بدبختیان را نوړي دي، په دا شل کلونو ځخه زیات وخت افغانستان ته سردرد جوړ شوی، که غواړي چې نور د وطن خراب نه کړي باید پرېږدي شي یو صحیح نظام رامنځته شي، یو نظام چې ریفې ولري، یو نظام چې هر چا ته د منلو وړ وي. زه فکر کوم په هغه صورت کې ګوري طالبانو داخلي مشروعیت اصلا نشته چې دي کچیر د یو بل ملک سره مخامخ کیږي دي صحیح حمایت ولري، پوره حمایت ولري. زه فکر کوم طالبانو دې استعداد نه لري، باید طالبان
سلامات سي ازمي
سره کم ادامه دغه رقم ادامه فکر کوم دا وطن او د افغانانو
کور ودان ما طالبان به برعکس دا کوي چې اقتصاد له سقوط ژغورل دی، حکومت ولي کې هم بریالي دي او خره واندې خغل شرزای ساسو د پای خبري هم او په یو دقیقه کې خبري راټول کې فکر کوي څه کول پکار دي؟
لودین صاحب یو خوب تستا خبره چې طالبان بس وایي هغه د طالبان خبره د غوې اسکرنه وایي چې موږ ملامت یو ملامتي نه مني، خو طالبان په دغه کارونه کې خپل ځان په خپل یو شرموله. طالبان اوس دنیا ته و خودل چې کار څوک دي سره دوستي وکي، دوی خپل دوستي هم نه ساتي، د چای ته مادم نه ساتي، کچا ور سره خېګل مو کې خېګل هم نه ساتي. طالبان ورځ په ورځ خپل ځان شرمي، خپل کومه قوت او طاقت کلری هغه د دلاس ورکی، کومه اعتبار کړي غوښتل ځینی وادونه چې دوی سره نږدې سي هغه دلاس ورکی، او په دغه خپل د کارونه کې په ما وای چې خپل ځان یو شرم
کور ودان. همدار صاحب ستاسو د پای خبري هم او څو وړاندیزونه لري پلانډو کې او فکر کوي وضعیت کومه خواته روان دي؟
په دې کې شک نشته چې وسنۍ حاکمه ډله چې د غنې ستونزې لري، مکاتب دي، ازادۍ دي، یو ټول شمول حکومت دی، د خلکو حقونه دي، لیکن د ګاونډ سره د لبا د بخته چې موږ کوم مشکلات دي هغه یو قاطع دریستم ز فکر کوم ارتیا لري. د منتخبین هیوادونو دا فکر کوي، په دې کې شک نشته چې د خپلو ګټو په اشتناد باندې دی پتیرو شلو کلونو کې د زینو ډلو سره په ځانګړي توګه طالبانو سره کومک کړی وو، ځایونه یې ورکړي وو، هغه خپلې ګټې وې، نه هغه مذهبي نږدېوالی و، نه کوم کلتوري او نه کوم بل هغه وو. نو په دې اساس باندې د منطقې ځینې هیوادونه یعنی غواړي چې د منطقوي قدرتونه شي، اوس په ځانګړې توګه ایران په سوریه او په عراق او په لبنان او په بحرین او نه پوهېږم په کومو ځایونو کې دوی خپل نفوذ لري. دوی په افغانستان کې هم درلود، فاطمیانو درلود، دلته یې جنګول او ډلې وټپلې
او اوس هم سرخوګای جوړولی سي که وغواړي.
زه فکر کوم دوی هر وخت د پاکستان کوشش کړی دی چې په افغانستان کې مشکلات وي، خو خدای دې د دې وس نور کې.
سلامات سه همدر صاحب، ډیره مننه. سلامات سه د سټډیو سات نور اجازه نه راکوي چې بحث ادامه ورک کور مو ودان او ردونکو د ازادي رادیو اونیز بحث هم دلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ ل مرستيال او څېړونکو حکمت الله اعظمي، د ژورنالیست او د چارو لشنون کې شفیق همدرد او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب، نه ډیره مننه چې په دې بحث کې لمک سره ګډون وکړي.